احمد شبريم، السلام عليكم. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې په وړاندې واورئ چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې په سیاسي دودي د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علي زی وایي
موږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی.
په خصوص کې د عدد مینوال وایي چې کورونا فرهنګي هڅې زیانمنې کړي خو لارې چارې شته.
آنلاین د اول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې چین فضا ته ستور مزلي ویشلي او سپیس ایکس د امریکا د پوز پوش مکی فضا ته وړي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د هلمند د ګریش کولسوالي په اړه بیلابیلې ادعاوې سوي. افغانستان او قزاقستان د پوځي همکاریو موافقه لاسلیک کړه. اټکل کېږي چې د ایران په ټاکنو کې به یو توندلارې ګټونکی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش کولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه سوې او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن نن په یو ټویټ کې ویلي په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې دفاع وزارت په دوو اعلامیو کې په دې ولسوالۍ کې د 22 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. هخوا د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ازادي راډیو ته ویلي چې نن تر غرمې مخکې د ګریش ولسوالۍ بازار د امنیه قمانداني او ملي امنیت ودانۍ د وسلوالو لخوا نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده، خو د دفاع وزارت د تازه ادعا په باب یې څه نه دي ویلي. د غور والی وی له وسلوالو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلېږل سوی دی. عبدالظاهر فیضاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسیدلی کولی سي دغه ولسوالی بیرته تصفیه کړي.
موږ ته له کابله د سوق او ادارې د بهترۍ لپاره جنرال قادری چې مخکې د 201 ظفر قولي اردو قمندان و اوس د بګرام فرقي قمندان دی د دفاع وزارت لخوا رالیږل شوی. له خلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډېر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وی دوی تیر اونی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی له مرکز څخه هم خپل پوځیان شاته کړي چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي. د غور والی عبدالظاهر فیضاده زیاتوي چې په 400 پسابند او لالو سره جنگل ولسوالیو کې دا مهال جګړه روانه دي. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه له اوبه ولسوالی بل ځای ته لیږدول سوي دي. د اوبا ولسوال ضیاء الحق نوري ازادي راډیو ته وویل یو نیم سل امنیتي پوځیان په څرخیل وټکې کې بل ځای ته لیږدول سوي دي.
ولسوالي وی کاملا تسلیه شو. 150 نفر نیروهای امنیتي بود.
اوبا ولسوالي په بشپړ ډول تخلیه شو. 150 تن امنیتي ځواکونه چې اتش په تنه ټپیان وو تیر شپه تر 2 بجې وروسته د الوتکو لخوا بل ځای ته ولېږدول شول.
ولسوال وی دغه ولسوالی اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. ضیاء الحق نوري وی چې اوبا ولسوالی له 40 ورځو راهیسې محاصره وه. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ځینو ولسوالیو موقتي شاتګ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکر حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یرمکبایوف سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل په دې موافقه کې په بیلابیلو برخو کې همکاري شامل دي.
په نظامي برخه کې ګډ تمرینونه د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناسته، طبي همکاري، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکي او لوجستیکي ملاتړ، جنگي روزنه او نظامی اطلاعاتی همکاری پکې شامل دي.
بلخ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر په لړ کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاری ته هڅولی وو. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1,600 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د دغه وزارت یو ویان میرویس علیزی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کسان مثبت و یعنی دا کسانی که کرونا بنیخته شوی جلده سر مجموعی پیخ ازمون پیواد که دی کرونا دی پیل خطر و سپوره یاو لکو 5000 و یوشت و رسیدن.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس 2 اتیا کسانو مړینه ثبت شوې ده. اټکل دی چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو او په دې وایرس د مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي. بل خو رسنیو راپور ورکړی چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت 114 کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي او له دې ډلې یو تن مړ شوی دی. په ایران کې نن جمعه خلکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلو رایو کارول پیل کړي دي. په ایران کې خلک له دې سره جوخت د شروالۍ او کلیوالي شوراګانو کاندیدانو ته هم رای ورکوي. د رای ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 8 بجو پرانیستل شول. حسن روحانی چې د ولسمشرۍ دوره یې په ختمېدو ده نن له تهرانه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل خلک په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول.
ما باید باز هم پای صندوق انتخابات حاضر
مش باید در رای صندوقونو ته حاضر شو رای ورکو. کاش کې مش هیڅ ستونزې نه لرلای. د نوملیکنې لورځې تر اوسه د ډیرو خلکو د حضور شاهدان یو.
ګڼ کسان په دې باور دي چې ولسمشر له مخکې په ایران کې مشخص شوی دی. اټکل دا دی چې 16 کلن توندلارې کاندید ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر دی د سند روحانی ځایناستی سي. رئیسی په 1988 کال کې د هغو یو لړ چټکو محاکمو مشري کړې چې په نتیجه کې په زرګونو سیاسي بندیان په بند محکوم او اعدام شوي وو. د قرقیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. پر اداري فساد دغه څېړنه د کوم تور په نوم د سرو زرو د یو کان د پروژې په باب پیل شوې وه. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي سرپاشیف پرون پنجشنبه نیول شوی دی. د کمیټې په حواله د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف په دې تورن دی چې د کاناډا سنټیرا ګولډ په نوم د شرکت په ګټه یې لابي کړې ده او داسې قانوني لارې چارې ورته برابرې کړې وي چې دغه شرکت وکولای سي د کان د ساحې په شاوخوا کې د پروتو غرونو په لوړ ارتفاع کې هم کار وکولای سي. د قرغیزستان چارواکي وایي دغه کار د دې سبب شوی چې دوو طبیعي یخچالونو ته چاپیریالي زیانونه واوړي. په نورو کسانو کې چې د دې قضیې په تړاو په وروستیو کې نیول شوي پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس دانیار ناریمبایف او د پارلمان ګڼ اوسنی یا پخوانی غړي شامل دي. او د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاتلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري. د دغو مسابقو په لړ کې تیره شپه بلجیم ډنمارک ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او اوکراین هم په همدې نتیجه د شمالي مقدونیا په وړاندې بریا خپله کړه. هالند بیا اوتریش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتلولیو جام مسابقې چې په پام کې وه تیر میلادي کال وسی د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې.
ازادي راډیو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل. د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. احمد شیبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون فعال شو. بل لور ته ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت په لسګونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا درېیمې څپې په ډېرېدو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړی دی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د 4 روغتونونو د فعالېدو خبره کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کارکوونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. فرانس پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله خبر ورکړی چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوې دي. که څه هم په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته د غشمیر تایید نه کړ خو له دې وړاندې تیر شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلو چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې ډیر هغه کارکونکي په دغه وایرس اخته شوي چې واکسین نه کړی. پرایس د کورونا وایرس لامل د امریکا د سفارت یو محلي کارکونکي مړینه هم تایید کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس الیزی د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل دغه روغتون په فعالیدو سره به د ناروغانو د درملنې په گراف کې لوړوالی راشي.
متاسفانه زموږ د مثبت پیښو گراف مخ پر لوړېدو دی. نو بنان په کابل ولایت کې د افغان اندونیزیا د دوستی یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د انډونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه یعنی دولسمه ناحیه کې د روغتون د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولی چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا هغه کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجود ده هغه به ډېر زیات کنټرول شي.
ښاغلی علیزوی د اړتیا په صورت کې به دا چاره نوره هم پراخه شي. افغان اندونیزیا دوستي روغتون د کابل ختیځ د دولسمې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 500 بستریز روغتون د ټولو روغتیايي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې افغان جاپان علي جناح او قصبي روغتونونه هم د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1400 مثبتې پېښې ثبت شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې واتیا کسان د دې ویروس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پېښو شمېر له 1,00,000 پورته او د مړینې کچه 4,030 ته ورسېده.
د کابل په ختیځ کې د احمد شاه بابا په مینه کې د انډونیزیا روغتون د کورونا لپاره ځانګړی شو. ولې دا روغتون انتخاب شوی دی؟ د عامې روغتیا د مرستیال ویان میرویس علیزی نظر میخیسته.
خوشبختانه دا روغتون د اکسیجن د پلانټ یعنی اکسیجن د تولید دستګاه سره هم پکې نصب ده او د هغې تر څنګ د بیړنیو پیښو لپاره هم ځینې وسایل موجود دي. نو دلته به صرف د کورونا ناروغانو درملنه ترسره کیږي.
تاسو اکسیجن ته اشاره وکړه، دا اکسیجن د ستونزې شکایتونه لا هم ازادي راډیو ته شوي دي، دا مشکل به کله حل شي؟
متاسفانه د ناروغانو زیاتوالی په خصوصا د وخیمو ناروغانو زیاتوالی ډېر زیات لیدل کېږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د صحت په سکتور کې. نو بنان د امر روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ وشو کولای خپلو ناروغانو ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه نیولې دي. لکه د په دغه کوم روغتیایي مراکز چې ځانګړي شوي په دغه ټولو روغتیایي مرکزو کې د اکسیجن تولید دستګاوې نصب شوي دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماتیکو اړیکو په اساس باندې هغوی سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایتو ته د هغې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک ترسره شوی دی چې د هغې څخه به اکسیجن موږ خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3,500 بدنه اکسیجن خریداري شوي. هلته موده چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نه شي. او په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاه او نصبولو چارې بندنه او سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم دستګاه نصبه شوې ده او په دایکنډي ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي. کوم پېښې چې موږ ګورو، حالات چې موږ ګورو، پېښې په زیاتېدو کې دي. خو بیا هم موږ په دې کوشش کوو چې زموږ یو ناروغ هم د اکسیجن طلبه ناروغ باید د اکسیجن څخه محرومه پاتې نه شي. خو د خوشحالۍ ځای دا دی چې تر اوسه پورې کوم ناروغانو چې مراجعه کړې ده په روغتیایي مرکزو کې ټولو ته اکسیجن رسېدلی، یعنی داسې نه دي شوي چې اکسیجن ورته نه وي رسېدلی. خو بیا هم زموږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی چې مبادا که چېرته پېښې ډېرې شي موږ د اکسیجن د کمبود سره ډېر زیات مخ شو.
علیزه صاحب، تاسو د ازبکستان اکسیجن ته هم اشاره وکړه. په روسیه کې داسې راپورونه خپاره شول چې له ازبکستانه چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي وي هغه تشې وي، او ځینو رسنیو داسې راپور هم ورکړ چې شایي په دې کې اختلاس شوی وي. دا موضوع څرنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کومې ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه تشې وي، خو هغه یو سوء تفاهم و. هېڅکله به هم اختلاس خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وکړم کړو شي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشه راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي که وضعیت همداسې وي او تاسو خپله د کورونا د زیاتوالي نه اندېښنه لري. د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي، څرنګه کیدای شي چې خلک روختیایی لارښوونې پر ځای کړي.
غټ مشکل چې موږ سره مخ یو هغه د هیوادوالو متاسفانه بېغوري ده، لکه څنګه چې لازمه ده هیوادوال د روغتیا وزارت سره لازمه همکاري نه کوي. همکاري په دې معنی چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې نه عملي کوي. همدا باعث شوی دی چې ورځ تر بلې زموږ د مثبتوالي میزان لوړ شي، یعنی زموږ ګراف په لوړېدو کې دی. که چېرته هیوادوال د روغتیا وزارت سره حداقل ډېر نه دوه اونۍ دی همکاري وکړي او دوه اونۍ دی په کور پاتې شي، او که چېرته او دی بازار ته هم که وځي، موږ نه وایو چې دوی بازار ته سودا پسې نه وځي، که بازار ته هم وځي د کور څخه بهر هم وځي د ضروري کار لپاره، نو د افقال هغه ماسک اچول او د ټولنیز واټن مراعت کول او د لاسونو مینځل چې درې اساسي پیغامه دي د کرونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، دا مراعت کړي. موږ هیوادوالو ته په یقیني ډول سره ویلی شو چې ډېر ژر به دغه ګراف چې موږ اوس په دې اټکل کوي چې نور به موږ پورته لاړ شو، کېدای شي دا کومه برخې ته چې زموږ ګراف رسېدلی همدلته زموږ ګراف پیک ته ورسېږي، همدلته توقف وکړي او بېرته موږ زموږ مثبتې پېښې راښکته شي. نو بنان د هیوادوالو همکاري د کرونا د ناروغۍ په مهار کولو کې ډېر اړینه ده، او هیله ده چې وروسته له دې څخه همکاري وکړي.
او که همکاري ونه کړي څه به کېږي؟
که چېرته لکه څنګه چې اوس هیوادوال بې توجهي کوي او همکار نه دي، نو تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې خدای مه کړه موږ به د ډېرو غټو ستونزو سره د کرونا ناروغانو په درملنه کې مخ شو چې پېښې به له دې څخه هم ډېرې لوړې شي.
د عامې روغتیا له مرستیال ویاند علیزي څخه په مننې د کرونا په اړه د یوه ډاکټر له لارښوونو وروسته بیا هم د کرونا په ارتباط اورېدلی شئ. خو په خوست کې
ډاکټر محمد نعیم خوشدلی یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکي ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
په خوست کې د کورونا وبا له کبله د ژوند د نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوي دي. خوستي فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کیدای شي پرته له حضوري غونډو د بېلابېلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې وکړي او بانډارونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامې هم اغیزمنې شوې دي. روڼ اندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستیو فرهنګیانو یادغوښتنې د پنجشنبه په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي.
بدیل لار دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړ شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې، لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کرونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او مؤسسات باید هڅه وکړي چې د ننني عصر چې د ټکنالوژۍ عصر دی باید په مجازي نړۍ کې یالي نور خواله رسانه یو کار واخیستل شي، ترڅو په انلاین ډول علمی غونډې کانفرنسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شي چې ادا اوس روانه ده د رنگ ورکی او دغه ګټه پورته شي.
د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزای وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرو ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کول کولای شو چې پرته له حضوري غونډو ډېر لرو لرو ځایونو سره میلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپلو کې مباحثې وکړو. کچېری موږ غواړو چې زموږ فرهنګ وده وکړي، دا باید په شرایطو پرې یا داسې اوبایي ناروغیو پورې منحصرې نه کړو، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو تر څو موږ وتوانېږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا او بعد درېمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په انلاین بڼه ځینې برنامې ترتیبوو چې د هېواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه انلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د انلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ انلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خصوصي فرهنګیان او رونو اندي داسې مهال د کورونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنې کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډېر کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډېر نور ورڅخه مړه شوي دي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی را دیو سر ووسی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شدید.
تر دې خبرتیا مخکې مو په خوست کې په د راپور پورستوي کې واورېدل د کورونا د مثبتو پیښو په ارتباط. البته تازه پیښې دا دي چې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1500 زیات شوي دي. د ایران د ولسمشر انتخابات نن سهار 2 بجې پیل شول او د شپې تر 12 بجو به دوام وکړي. په دې انتخاباتو کې 4 تنه کاندید دي خو ګمان کېږي چې شرایط داسې برابر کړل شوي چې د ایران د قضایه قوې رئیس بریالی شي. اټکل کېږي چې لږ کسان به خپل رایې وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشر انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشر له انتخاباتو سره هم مهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشر د 14 دورې لپاره 4 کاندیدان دي. د ایران د کورونا چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9,350,000 تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندېږي چې له 30-40% پورې خپلې رایې وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایرانه بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنهي د رای ورکولو یو ګرځند مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته د انتخابات یو ملي اسمیشت وباله او پر خلکو یې غږ وکړ چې ګډون پکې وکوي. د رایو مرکزونه د سهار په 2 بجې پرانستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانستي وي. په ایران کې دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتوري د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو څیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور داری چې د قضایه قوې رئیس 60 کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځی ملا دی د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له هغو قاضیانو ځنی دی چې د 1988 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقونو ادارې دا اعدامونه د بشریت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلارۍ کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتي د کمپاین ملاتړ نه دی کړی او په نظر پوښتنو کې هم داسې نه ښکاري چې ډېر خلک دې رایه ورکړي. د سخت دریځو په منځ کې د رئیسي دوه سیالان د ایران د اتمي پروګرام پخوانی مرکچي سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتورۍ تیر شول. دواړو له خپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسي ته رایې ورکړي. دو نور سخت دریځې د ایران د سپای پاسداران پخوانی قمندان محسن رضایی او د پارلمان لومړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډېر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کېږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
تاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت کې یم. نو دلته د کورونا ډېره زیاته ډېره سوې ده، د ښې د اندازې ډېره سوې ده. دا خلک ټول دا چلند کوي چې ګر سره هېڅ فکر او توجه نه ورته کوي. نو زما د دوی سره دا خواهش دی چې دوی دا چلند وکړي چې یو د بل سره دا وطن مراد کړي، چې دا ډاکترانو ته وایي یا بل څوک ورته وایي. نو دوی هغه څه نه کوي. دا خلک ډېر په تکلیف کې ګرځي. موږ وینو خواه چې څوک بستر دي څوک سره کم دي. نو زما د دوی سره یو خواهش دی یو څه فکر وکړي، یو څه احتیاط وکړي چې خدای پاک مو د دې مشکله وساتي. زموږ ستاسو وطن په کومه ارامي کې دی؟ یو ځای جنګونه دي، بل ځای کورونا دي، بل ځای مو په وطن کې وچکلي ده. نو زما د ټولو ګرانو وروڼو هیوادوالو ته دا غوښتنه ده چې دوی یو د بل سره ډېر نزاکت و ناسې ولاړې ونه کړي او چې وی کوم هغه داسې یو دوه درې متره په وطن کې. نو بره به موږ ستاسو چې تکلیف او مشکله به وژغورل شو. نور مو وخت نه ضایع کوم. وسلام.
مرور جان زده ټیلر ډرایور ما سټیم د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې پر واو دا پاک ګمړې کلم خبر چې ورکی حال ته یو ترازو ده. ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر علم خبر نه راکې چې علم خبر راکې لږه جن په ترازو کې واده موږ کې راشو دا بندر والے جوړ کړي دل دی بل ترازو ده چار روپۍ را نه اخلي. بیا ورور جان چې ورننه او زه سب علم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه وروسته ورور جانه زمونږ نه سیمنټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمنټ وړو ښه سیمنټ خو دوی خرڅوي که څنګه دی په موږ دوه شپې دي د سټنډرډ لپاره کوي. اوس همدا د پنجشنبې په ورځ نه راوتلې وي او اوس مې کار ماتې مې په جب کې ده د ګمرک دروازه بند ده وایي مامورین نشته. دا د افغانستان نوړل پورې چارواکو ما دا خبره ورسېږي چې د دې غم وخوري چې څوک هم د دې روایات راولېږي د ډرایورانو حال دې زده کړي. لس زره دوه سوه روپۍ د علم خبر په دفتر ګمرک کې راواخیستې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د ټیسټ لوبو پای لوبه په نړیواله کچه چې ټاکل شوې وه د نیوزیلند او د هند ترمنځ په انګلستان کې پیل شي د باران له کبله ځنډېدلې ده. سپیس ایکس د امریکا د پوځ یو جی پی ایس سپوږمکۍ فضا ته یووړه. دا سپوږمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبر دا دی چې چین فضا ته درې ستورمزلې ولیشل. نور جزئیات په دې راپور کې.
سپیس ایکس د امریکا د پوځ لپاره د جی پی ایس پنځمه سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته یووړه. د فاکس نیوز د راپور لمخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن نه توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوورال له فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شوه. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2555 مایله لرې به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف داري چې درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 500 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینژو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته له سپرلیو سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې 14 واري فضا ته ستورمزلي لیږلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی سخور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له طالبانو تصفیه سوې او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا د غور والي وایي له وسلوالو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه تېره شپه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لېږدول سوي دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یارمکبایوف سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوي او په دې موده کې 70 کسان مړه شوي دي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه اچونه روانه ده. د اسرائیل جټ الوتکو بیا په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړي دي. د قرغیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاش شیخ د اداري فساد په تور نیول سوی دی. د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري.
وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو. خو اوس کونړ ته ورځو. د کونړ یو شمېر اوسېدونکو تور پوری کوي چې د فرنیچر او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجاري جوړه شوې فابریکه د یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د دوی له ادعا سره سم له لرې پرتو د روه ولسوالیو په چارتراشو بار په لسګونو لارې فابریکې ته راوړل کېږي، خو دلته ترې د لوښو او فرنیچرو جوړولو په ځای په کانټینرونو کې بارېږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاقېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وای د مرکز اړوند د ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوښو، میزونو، چوکیو د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر همیش په لرګیو بار په لسګونو لارې له لرې درو او ولسوالیو راوړل کېږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نورو غټو موټرو کې چول کېږي، جلال آباد او نورو ځایونو ته وړل کېږي او حکومت یې مخه نه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالیو د خامو موادو او له مرکز اسد آباد څخه بیا نورو ځایونو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دی چې دې سره یې کاروبار خراب شوی. د مرکز اسد آباد دوه تنه نجاران سعدالله او عبدالوهاب
موږ د لرګي ډېر زیات مشکل دا دی چې موږ ته لرګی نه راپرېږدي. د بارونه فابریکې ته تقریبا داسې یو چې په میاشت کې خامخا 15 لرګیګانې چې دا روانې دي او موږ ته لرګی نه راپرېږدي. په موږ یې دقبت اغېزه کړي. دغه سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کومې دي، د هغې اجازه اوس موږ ته نشته چې موږ ته یوسو. لاره کې ډېر زیات مشکلات دي او فابریکې د بستک کانټینر چې دی دا د ټاپه کې مکمل د ولایت نه وتورې کې هغه پرېږدي لارې اجازه ورکوي.
نو اوس زموږ بازارونه هم بېخي ړوند شوي دي. د کارخانې وجنه مونږ ټول دغه بې روزګار یو. زمونږ لپاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي. خو ورته چې خپل کور لپاره وړو هم نه راپریدي. نو بعضې ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټې غټې لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وایي چې پوخوا په مرکز اسد آباد کې پلسګونو نجارانو کوچنۍ کارخونی درلودي چې په کې به ګڼو کسانو کار کولو، خو یادې فابریکې د ډیرو دوکانونه ور وتړل او بې شمېره کسان یې بې روزګاره کړل. انجینر ننګیالی اتل:
نجارانو به خپله غریبي کوله، استاد به تیرو د خپلو بچو دپاره به حلاله نفقه پیدا کوله. خو وروسته داسې یو ګنګوسې پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړېږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفېږي او دلته به د کار زمینه مساعدېږي. لرګي چې کوم د بره نه راځي دوی په یو نوم باندې راځي چې دغه فابریکې ته ځي او په ښکاره به موږ وینو چې د فابریکې نه تېرېږي او ایسته ځي. زل دغه لارې خلکو ولیدلې لارېګان چپ شولې کاروبارونه په ټپه ودرول نجاران په مشکلاتو سره مخ شو.
خلک وایي د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بېروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سیند په دواړو غاړو به د نخترو سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي دفتري وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجي ادم خان چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو ځایونو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامې لاندې دا حکم دخلې د بی ولایت را لګل دي. میاشتې 500 متر مقابل لرګي آزاد په فابریکې ته دا په میاشتې دغه تراوي او نور پاخه مواد د سې جنیو پاخم پکی په قانون دي تو آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا مني چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کولو او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
دغه نجاران چې د سادابت په خار کې وو دا ټول باید په فابریکه کې جذب شوی وو. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمینه برابر وو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکه حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکاڼۍ په فابریکه خلک د لرګیو د قاچاقو تور پورې کوي چې له دې وړاندې هم په بیلابیلو نومونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد، کابل، پېښور، تر کراچۍ او نورو هېوادونو رسېدلي دي چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړی او د سیمې ښکلا یې پیکه کړې ده. خو تر اوسه هیچا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بار وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي. دا غونډه د جون په 10 په انلاین بڼه ترسره شوه او په کې ټولو علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله. موږ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشري کوله مرکه هم کړې. مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت اللہ دزا بل ولایت څخه خبره کوم چې کله د طالبان کې د جهاد کې کله د پاکستان د علماو په فتوا باندې جهاد کوي. د خپل علما لري اخر وای وي موږ هیڅ کله موږ نه د چا په فتوا او نه د چا په خبرو باندې دا حق وي. موږ مرکې ته حل کوي دا او کم نظام او جدا نظام چې دا قوم د بهرنۍ رخا دغه جوړ نظام ده، دا هغه کم قوانین چې هغه په ځان کې عملي کړی دي او طالبان وایي موږ دا نه منو. تام کمال محو کو هغه نظام غواړو کوم چې موږ قرآن کریم وايي او کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وايي.
السلام علیکم. زه د ناصب زابل ولایت څخه دغه پیغام د ازادي رادیو ته وایم. نن موږ ته هغه اسلامي وخت د رسول الله مبارک او زموږ هغه محترم کعبه چې موږ دوت لګو په هغه مسجد کې چې جنګ تر سره پای نه زغو وسو نور د امن او د سولې لار خپل کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې سزا او له سزا یا چې هغه موږ د خپل رسول الله مبارک د دین د د مرکز بولو او د هغه ځای بولو او د مدني جانانې بولو او د کعبې شریف په هغه موږ کعبه د مشهور مسلمانان جو هلته اجونه کوو لاغه ځای لاغه مرکز پر موږ غږ وسو بس په نور نوې دی جنګ د پای ته کوي دی کني خدای نه کړ دا ټول افغانان د ازار او د خرابې خواته ولاړ شو بس په نور د ورځې نه لاره پیښ دی راځي پر وستر خان د وطن جوړېدو جوړ کو بس په نور ورو ژنه هیڅ په دې نه دی جوړ راځي د بل خبرې راځي د لاره پیښ دو که هر څوک د بل لاره نشي الله پاک دې د غوډ و ځایو په برکت سره بدنامه خراب او تراش.
سلام علیکم زه کوجان خبرې کوم د من ولایت سایلسترای ولسوالیه ده. کوم غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علما وکړه ده د افغانستان حکومت زرواره پر دا موجی باندې غزارته وی دي بیا هم څه غزاري ویل نه د باور خلک دي هېڅ کله به هېڅ انسان د افغانستان له په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي نه دا د منلو ده نه منلو ده دا پنځوس واره و پنځوس زره واره دا رقم خبرې و ویناوې او کارونه شوي دي.
السلام علیکم زه محمد طاهر د کلاف ازادي راډیو اورېدونکو د وفد درسره په اړیکه کې یم. عربستان یا د پاکستان یا د افغانستان دا فکر کوم نتیجه باور نه کی دا هغه علما باید دا حکومت روي کی چې هغه بې طرف وي چې هغه بې طرف وي نه په حکومت کې نه په طالب کې او نتیجه ور چې افغانستان اوس په ډېر سخت شرایطو کې دی یعنی د افغانستان زر تنه ولسی وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین ورونه چې دا اوس له لاسه ورکوي امریکایان لا خپله کېنسته پر ځای باندې لاغځه جګړه مهارت کوي دلته افغانان یې په سخت سره واچول. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه ډېره هیله کوم دا زما پیغام درسره کوي وسلام خدای دې په افغانستان کې رڼا راولي سوله.
السلام علیکم شاهزاده نازنین د کندړ ولایت څخه د نړۍ ټول اسلامي هیوادونو باندې راغلي دی یو معلول په صفت باندې دی یو نابینا په صفت باندې وګورئ نړۍ ته مسلمانانو ورونو یو يهودي چې په درد دی ټول يهودانو سره په درد دی ټول سره په تشويش کې زما د نړۍ ټول مسلمانانو باندې راغلي دی راشي مسلمانانو ورونو خو په حقیقت سره مسلمانان سره د افغانان سره خواخوږي لري موږ نور د دې شر او فساد نه خلاص یو درې څلوي خلک چې په افغانستان کې جنگ دی انتظار دی مرګ دی جوبله دا وینې تویدل دي مسلمانان ورونو څنګه تاسو موږ ته ګورئ موږ تاسو ورونه شو کنه څنګه موږ تاسو وایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی راځي زما په ټول نړیوالو په ټول مسلمانانو باندې مې غږ دی د نړۍ په اسلامي هوادونو باندې مې غږ دی مفرې دی نور دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او د دغه افغانستان د سلسله په خاطر باندې راځي د دوه خبرې بم رواني تاسو زمونږ مانوي پلارونه یې سي تاسو زمونږ عالمان یې سي تاسو زمونږ مشران یې سي مسلمانان یې سي راځي نور په افغانانو باندې رحم وکي په موږ باندې رحم وکي زما په ټول عربو باندې غږ دی په ټول مسلمانانو هیوادونو باندې مې غږ دی چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړي نور زمونږ افغانان تنګ شوي د جنگ نه تنګ شوي په هر کور کې راته شهید دی په هر کور کې راته معلوم دی په احترام تاسو ورور شاهزاده نبینا د جنگ متظریر. سلام علیکم.
سلامونه نه کې سلام د ازادي رادیو کارګونکو او ریډیوونکو د نقیب الله افغان ننګرهار ولایت نه ما د نړیوالو رسپانو نه دا خواهش ده چې دونا غټ غټ تقریر د افغانستان په مسلو په اړه کې نه دی کول بګار ان شاء الله هیڅ مشکل نشته افغان ولز د حکومت ملاتړ کوي افغان علما د حکومت ملاتړ کوي دلته تر کوي کاری روان دي هیڅ مشکل نشته ده امریکا وموزی نو الحمدللہ موږ ته اوري اردو لرو چې اوري ځواکونه لري ځانګړي ځواکونه پولیس او ان شاء الله د امنیت د ټینګولو ورته لري ځکه چې ولس د دې ملاتړ کوي صرف دا وایي ځواک کمې ده چې په کار د نړیوالو ته چې دا وایي ځواک عاجل کومکونه وتره وځي چې افغانستان امنیت راشي شي. سلام
سلامونه نیک احترامات د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام نواد. د پاکستان د استخباراتو نه دا خواهش دی چې د پاکستان علماو ته واګ ورکړي چې د افغان علماو سره کینی دا سیاسي شخړې چې علما حل نه کړي سیاسي مشکلات لري، ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی یو طرفه دی، او که چېرته د پاکستان استخبارات مکمل واک علماو ته ورکړي نو روغ جوړ راتلی شي. د پاکستان د افغانستان ترمنځ چې روغ جوړ راغله بیا پاکستان خپله په طالبانو به زور واچوي او د افغان ولس سره به یې روغ جوړلی شي. والسلام.
زه وری د نورستان څخه تاسو سره په تماس کې یم. د سولې په رابطه دا ویل غواړم چې څنګه دا ټول پروسه چې امریکایانو روان کړې ده د قطر د دوحې د